د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم و اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو مشته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
ډیره مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوښ وي را بسود اوریدونکو فلور.
بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی است سنم صدی اد کم زایر سره پتماس کیست؟
باچا از اجرات تماس لري سره.
باچا صاحب شر اغلاس، مهربانی وکید محترم مفتی صاحب سره مخبل شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرض باندې دا فرض په جماعت باندې وکړو، هغه سنت دا ورسته د جوړی ورکار ورسته راوکو.
ښه، د جمعې په ورځ چې جماعت وکړي، د جمعې دوه رکعت لمونځ په جماعت باندې وکړي، سنت د ډوډۍ او د کار وروسته کوي. یو
هغه د کار ډوډۍ وروسته د مابین کې لږ کار وسي، ډوډۍ وسي، مقصد خبره وسي چې جمعې صاحب څنګه وایي، صحت لري، سیری لري.
باچا صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. جزاکم الله. محترم مفتي صاحب، تاسو د باچا ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې دوه خبرې کول غواړم. اول دا چې د جمعې تر لمانځه وروسته شپږ رکعته سنت دي. په دغه سنت کې لږ اختلافي خبره سته، خو اعلاء السنن لیکلی دي چې ښه خبره دا ده چې د جمعې تر لمانځه وروسته څلور رکعته سنت مؤکد دی او دو رکات سنت غیر مؤکد دی. یا دا چې شپږ سره رکاتونه مؤکد سنت دی، خو دا څلو رکات اکد دی، یعنی دا چې اشد تأکید دی تر هغه دو. داسې عبارت لیکي: ويمكن ان يقال بسنية ستة كلها بعد الجمعة الا ان الاربع منها مؤكدة والركعتان سنة غير مؤكدة، او يقال بتاكيد كلها الا ان الاربعه اشد تاكيدا لورود الامر بها مرفوعا صريحا ولم يرد مثله فيما زاد عليها. اعلاء السنن جلد وم صفحات سوارلس. دوهم خبر داده چې د پرزو او د سنتو په مابینس کې وخت تیرول دا غیر مناسب کار دی، بلکې زموږ د مذهب فقهاو پر دې منع لګولې ده چې سنت دابت پرزو متصل وي، په منځ کې به یې فاصله نه ورکوي، لکه خبرې کول، ډوډۍ خوړل او داسې نور. ځکه نو تاسو چې کم کار کوئ، دا کار مه کوئ. اول سنت وکئ، بیا چې کم ضروریات لري هغه پوره کړئ. ابحر رائق لیکلی دي: وفي النهايه وذكر الحلواني انه لا باس بان يقرا بين الفريضه والسنه الاوراد وفي شرح الشهيد القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون. وفي الشافي كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك عن البقالي: ولم يمر بي لو تكلم بعد الفريضة هل تسقط السنة؟ قيل تسقط وقيل لا تسقط، ولكن ثوابه أنقص من ثوابه قبل التكلم. بحر رائق جلد أم صفحة دربنزوس، تبع دار الكتب الإسلامي، كذا في الحاشي التحتاوي جلد أول صفحة دريسا ويولس، تبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، كذا في البناية جلد أم صفحة 25 تبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، رازو دبل أوريدون كيف الله. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی ستاسو نوم څه دی او د کومه ځای سره په نماز کې یاست؟
زماجم د دامان ولسوالۍ سره ستاسو په نماز کې یم. د مولوي صاحب سره مې دا پوښتنه ده، که چېرې یو پلار خپل اولاد ته ووایي که چېرې ما ستا سره پر یوه زره خان ډوډۍ وخوړله، په ما باندې به دا خپله ښځه په درې کاڼې طلاق یي، او بیا دوه میاشتې بعد بېرته د هغه زوی یا د خپل اولاد سره پر یوه زره خان ډوډۍ وخوري، نو آیا بیا پر ده باندې خپله ښځه طلاق ده که یا؟
ډېر ښه. نیاز محمد صاحب، ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د نیاز محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته صحیح جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې پلار دا خبره کړې وي، نو هر کله یې که یې زوی ته اجازه ورکړل، پر سرخان ورسره کښېناستی، ډوډۍ یې وخوړل، ښځه ورباندې طلاقېږي په ثلاثه طلاق. دا چې ده ویلي دي چې که بیا دغه زوی زما سره پر سترخان کښېناستی، پر ده به ښځه په ثلاثه طلاق طلاق وي. نو بیا چې زوی هر وخت رالی، که دستي رالی، که یوه میاشت بعد رالی، که درې میاشتې بعد رالی، چې ده اجازه ورکړل او پر سترخان ورسره کښېناستی، ښځه ورباندې طلاقېږي. العنايه شرح هدايه جلد څلرم صفحه 25، فصل في اضافه الطلاق الى الزمان، كذا في الهنديه جلد اول صفحه 314. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، یو خورکی مو پوښتنه کړې وه، وایي ما تېره شپه مریضه وم، سیروم یې ولګوي، تقریبا د شپې د 2:30 بجو پورې سیروم زما په لاس کې و. د 2:30 بجو وروسته چې سیروم خلاص شو، بیا ما اودس تازه کړ، لمونځ مې وکړ، نو زما دغه لمونځ صحیح دی په دغه وخت کې او که بېرته راوګرځوم؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د ماخستن د لمانځه وخت، د ماښام د لمانځه د قضا کېدو څخه نیولې بیا د سپېدو تر راختو پورې، دا ټوله شپه د مخسن د لمانځه وخت دی. که یې څوک په اوله حصه کې وکي هم صحیح دی، که یې په منځ کې وکي هم صحیح دی، که یې په آخر حصه کې وکي هم صحیح دی. نو لحاظه دا چې تاسو سیرم د شپې په منځ کې کښلی او بیا د هغه وروسته مو لمونځ کړی دی، لمونځ مو صحیح دی، بېرته راګرځول نه غواړي. ووقت العشاء والوتر من انتهاء وقت المغرب الى الفجر الثاني، ملتقى الابحر، جل اول صفحه 36، تابع دار الكتب العلمية بيروت، كذا في المبسوط للسرخسي جلد ريم صفحات وسواته، تابع دار المعرفة بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب، رازو دبل أوريدون كيف الور بلي. وعليكم السلام ورحمة الله. جور وسيم يا رباني، خبال نمرا وشيس أو دكما زائر سرفة ماسكيس آیات خان صاحب دلوی ولی سره خشر اغلاس مهربانی وکړئ، د محترم مفتی صاحب څخه خپل شریف پوښتنه وکړئ.
جناب څنګه کاری صاحب، ما د مولوی صاحب سره د مول او د تاسو د شي سره شریکان یو شی مرا نیولې دي، نو بلان بیا د څنګه کسانو مو دا شی خرڅ کړي، چې خرڅ مو کړي دا شی، نو بده دی په نفر مو څنګه مثال څنګه څنګه زره یا څلور زره کاندار دا سره وګټلې، نو د زموږ یوه انډیوال ویلې وو زه د خپل شی چې دی دا مور په فور ورکې ویلې وو زه د خپله سرمایه غواړم، ما ته 1000 روپۍ ګټه راکړي، نو موږ ولاړ شو زره ولاړ شو، ما یوه ته 1000 روپۍ ګټه ورکړه، ته دشي څلور زره ګټلې یې، نو اوس هغه پیسې سړي په فور وړي دي، نو بالا ما ته 1000 روپۍ ګټه ورکړه، هغه د سرمایه مې ورکړه. نو بالا مې په دې کښې د تاسو پوښتنه وکړل، هغه راته ویلې وو دا معامله خرابه ده، نو بالا مې په دې باندې اوس مولوي صاحب خو دا غوښتنه ده سړی چې چېرې دا خبره راته زړه ته تسلي لپاره راته حال کړه چې دا
ډېر ښه. تاسو هغه شی چې په شریکانو اس په پور مو خرڅ کړئ، پر ځان څلور زره روپۍ در وګټلې، یو کس وایي وایزه په نقد ورکوم او زر ګټه غواړم، بالا ګټه نه غواړم، تر ولاړ شوې د ګټه خو نو باره ستا کېږي، د ده سرمایه دې ورکړه، 1000 روپۍ دې ګټه ورکړه، داسې وایي ان شاء الله.
دا خبره ده کاري صاحب، ما پیسې اوس هم په فور باندې دي، مګر ما بیا ده ته ما وویل، ما بیا چا ما ته وویل دا معامله خرابه ده، بیا چرته ده ته وویل ما دا معامله خو چا راته وویل دا خرابه ده، ده راته وویل بالا غاړې زما باندې
حیات خان صاحب، ستاسو شرعي پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د حیات خان ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د هغه شریک چې ستا دی 4000 ګټه کړې وه او هغه قرض وې، بیا دغه 4000 قرض تا په 1000 نغدو رانیوی دغه دغه عقد نه دی جایز، بلکې دی به هغه خپلې 4000 کاژي. تا خو داسې عقد ورسره کړی دی چې دا 1000 نغدي واخله ستا پور به زه وکاژم، دا نه دی جایز. د دې سزا نه وګوره. المبسوط لسرخسي لیکي: وإذا كان لرجل على رجل 1000 درهم من قرض أو غيره، فباع دينه من رجل آخر ب100 دينار وقبض الدنانير، لم يجوز، وعليه أن يرد الدنانير، لأن البيع لا يرد إلا على مال متقوم، وما في ذمة زيد لا يكون مالا متقوما في حق عمرو، فلا يجوز بيعه منه، ولأن البائع لا يقدر على تسليمه حتى يستوفي، ولا يدري متى يستوفي، وهذا على قول من يقول النقد مضاف إليه يتعين في العقد، وكذلك بيع الدين من غير من عليه الدين. المبسوط للسرخسي جلد سوار لسم سبحة دوشت، تابع دار المعرفة بيروت، كذا في البدائع جلد بنزم سبحة يوصل التتلوش، دار الكتب العلمية، تابع دار الكتب العلمية، كذا في بحر رائق جلد سلرم صفحة 23، تابع المطبعة الكبرى الأميرية بولاق القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب، زموج یو خور پښتنه کړی و، د دې پښتنه په دې ډول ده: وای که چیرې خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې که ته تر دروازه ووتلې نو پر ده باندې په 3 طلاق باندې طلاقه یې، ښځه ووځي، بیا ده ته ووایي چې زه خو ولاړم، دی ورته ووایي چې ما ته درد راغلی و، په زړه کې مې طلاق نه و، فقط د طلاق نیت مې نه و کړی، فقط تاته مې دا خبره وکړل، نو آیا دغه ښځه پر دې خاوند طلاقه ده او که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم: که یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې ته که د کوره څخه ووتلې پر ده باندې په 3 طلاق طلاقه یې، دا که د ده په زړه کې د طلاق لپه په زړه کې نیت د طلاق وي که نه وي، هر کله چې دا ښځه ووتل ښځه طلاقېږي. او پاته د درد خبره چې ده، د درد خبره، د درد دپاره درې حالات: یو حالت هغه دی چې هېڅ نه پېژني دومره قهر ورغلی، بل درد هغه وي چې هر څه پېژني خو صرف یو څه غیر نارمل وي، او دریم دا وي چې ځینې شیان پېژني ځینې نه پېژني. په اول حالت کې چې هېڅ نه پېژني طلاق نه دی واقع هر څه چې ویلي، او په دې دوم حالت کې چې ځینې چې هر شی پېژني په دې کې نه دی واقع طلاق خامخا واقع دی سم دم دی، او دغه دریم حالت چې ځینې شیان پېژني ځینې نه پېژني، هلته هم د مبتابهي قول له مخې د ده طلاق نه واقع کېږي. نو که په داسې درد حالت کې یې د طلاق ویلی چې بیخي ځینې شیان یې نه پېژندل، نو بیا هغه د ده خبره نه ده واقع که ښځه وتلې طلاق نه واقع کېږي. او که درد ورغلی وي هر څه پېژني، نو بیا که یې په زړه کې د طلاق لپز وي که نه وي طلاق واقع دی. تحفة الفقهاء لیکي: فأما التعليق في الملك فصحيح بالإجماع بأن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق. تحفة الفقهاء جلد وم صفحة 2، تابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، كذا في العناية شرح هداية جلد سلرم صفحة 5، فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان، تابع دار الفكر بيروت. عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رازود بل أوردون كبلور. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی خپل نوم را وښایست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ محمد طاهر صاحب، سره اغلاس مهربانی وکړئ د محترم مفتي صاحب سره خپل شری پوښتنه وکړئ.
سره په پټه دا و موږ افغاني رئیس او ځکه افغاني خپل فلسطین څاور یو څه میدا څنګه له تاسو کلوي شای راځي ډېر دا دغه څه موږ افغاني فرق په کاله دي
سره چې په فلسطین څاور نه سي او میدا په فلسطین څاور کلوي شای نه سي دا خو به شری نقص نه لري. ډېر ښه، تاسو پوښتنه وکړه. محترم مفتي صاحب، تاسو د محمد طاهر ورور پوښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شری جواب وایست.
دا دغه پوښتنه په جواب کې باید وایم چې د پیسو په اړه باندې دغه کاغذي پیسې چې د کالدارې و ډالر او افغانۍ د دې په اړه باندې په احسن الفتاوا کې جلد اووم صفحه 69 کې تفصیلي خبره سوې ده. خلاصه دا چې دغه پیسې چې ته رانیسې ستا او د هغه تر مابین رضا راغلل، که یې ګران یې رانیسې هم درته اجازه ده لاس په لاس، او که یې ارزانه رانیسې هم درته اجازه ده لاس په لاس. د پور په صورت کې چې دواړه طرفونه پور وي هغه بیخي نه د صحیح، که یو طرف پور وي یو طرف نقد وي هلته بیا الته بیا سودا سیده خطر ورزنی نرخ په بلابود نیوی. نو دا چې ته کوچنی افغانۍ په یو قیمت رانیسې هغه در سره راځي هیڅ مشکل نشته په دې کې. دا چې ته غټې پیسې رانیسې هغه در سره راځي په ګرانو پیسو یې رانیسې په دې کې هیڅ مشکل نشته. خو جنس یې بدل دی، یعنی دا په کالدارو یې رانیسې، یعنی داسې نه چې ته زر افغانۍ غټې ورکوې په عوض کې یو زرو پنځوس افغانۍ میده اخلي، هغسې نه، جنس یې بدل وي. احسن الفتاوا جلد اووم صفحه شپږ نوي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب، زموږ ورور جانان درې پوښتنې کړې دي. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي د زکات مستحقین څوک دي؟ یعنی دا چې په یوه اسلامي ټولنه کې باید کوم اشخاصو ته زکات ورکول سي. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي په روژه کې لمبېدل او یا هم کولر ته پرېوتل څه حکم لري؟ درېمه پوښتنه یې ده، وایي په روژه کې هغه کوم هغه شیان دي چې په هغه باندې یوازې قضا لازمي شي، یعنی هر د روژې هغه ماتوونکي چې یوازې روژه ماتوي او قضا لازموي، او د روژې هغه ماتوونکي چې هم قضا لازموي او هم کفاره لازموي.
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د زکات مستحقین څو کسان دي، بلکې څو شرطونه چې په چا کې موجود وه هغه د زکات مستحق دی. اول دا چې زکات اخیستونکي به د نصاب څښتن نه وي. څوک که د نصاب په اندازه پیسې ولري قرض ورباندې نه وي، هغه کس ته زکات اخیستل جایز نه دي او نه به ته زکات ورکوې. زکات اخیستونکي به سید نه وي، سید ته زکات ورکول جایز نه دي. او که دې زکات نابالغه ته ورکاوه، نو شرط دا دی چې مور پلار به یې شتمن نه وي. که مور پلار شتمن وه، نابالغه کوچني ته زکات نه دی روا. او که مور پلار شتمن وه، زوی یې بالغ و مال یې نه درلود، ورته جایز دي. او بل شرط دا دی چې زکات اخیستونکي به مسلمان وي، کافر ته نه دی روا. پنځم شرط دا دی چې زکات اخیستونکي به د زکات ورکوونکي د پرو او اصولو څخه به نه وي. مثلا د زکات ورکوونکي چې څوک دی، هغه کس چې دی زکات ورکوي، هغه به د پلار، مور، انا، نیکه، ځانو هر څونه چې لوړ ځي، زوی، د زوی زوی، د زوی لور، لور د لور زوی، د لور لور، دا به نه وي. الهندیه کتاب الزکات الباب السابع فی المصارف جل اول صفحه یسرنات بحر جلد ام صفحه 234 باب المصرف تبع سعید ام اچ سعید کراچی او شامی جلد ام صفحه 350 فتح القدیر جلد ام صفحه 214 تتارخانیه جلد ام صفحه 204 بدائع جلد ام صفحه 249 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په روژه کې لمبېدل یا کولر ته بېدېدل جایز دي، هیڅ نقصان نه رسي. العنایه لیکي، ولو اکتحل لم یفطر لانه ليس بین العین والدماغ منفذ والدمع يترشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافي كما لو اغتسل بالماء البارد. العنایه شرح هدایه جلد ام صفحه 301. او د درېمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د روژې د قضا او کفارې لپاره زموږ د مذهب علماو یوه قاعده یې شته. هغه قاعده دا ده، که چیرې یو څوک یو شی وخوري معدې یا دماغ ته یو غذا لرونکی شی وصل سي، معدې یا دماغ ته غذا لرونکی شی په یاد هم وی وصل سی بدون ضرورت په نیت کړې روژه کې قضا او کفاره دواړسته. او کچیر داسې و چې غذا لرونکو شی نه وو، مثلا یو چای کوچنی دباره تیره کړل یا خشه تیره کړل، روژه ماته ده، قضا سته، کفاره نست. یا ایره و غذا لرونکو شی وخواړی خو ایره و، یا د ماښامه څخه روژه نه و نیت کړې. حاصل خلاصه ده، هر هغه شی چې دماغ یا معدې ته وصل سو غذا لرونکی وو او په یاد یې هم وو او بدون ضرورت وو، قضا او کفاره دواړه دي. او که ضرورت وو لکه څوک چې سخت ناروغه سي یا داسې نور. او یا دا چې جمعه وکي، دغه جمعه چې هم کامل یو څوک جمعه د خپلې ښځې د خپلې مېرمنې سره وکي، هم قضا او کفاره دواړه سته، هم چې په یاد یې وي او روژه یې نیت کړې وي. او که څوک جمعه ونه کړي، دغسې انزال سي، قصدن ځان انزال کی، یا د خپلې مېرمنې سره د خبرو یا د په دوران د د د د هغه سره د بازوی په وخت کې انزال سي جماع نوي قضا سته کفاره نسته. دغه ټولې تحقیقي قواعد لیکلي دي په تاوای هندي جل اول صفحه 202 العنايه شرح هدايه جلد ام صفحه 301. والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته، صلى الله تعالى على خير خلقه.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب د تعلیم القران رادیو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.